سلام نن دوشنبه د سلواغي نهويشته مده چې د فبروري 18 مینیټه سره سامون خوري په کاناډا کې د 18 هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یو ګډه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو په دوام نیوکه کړې ده. تر دې ور اخوا په اروپا کې د کډوالو لخوا ځینو مرګونو بریدونو د کوربه هیوادونو ترڅنګ د کډوالو د حقونو ادارې اندېښنې راپارولې دي. دا دواړه هغه موضوعات دي چې په نن خبرونه کې به پرې بحث کوو. زه احسان لاریو زه یم په سر کې هم پام وکړئ د نن ورځې څو لنډو خبرونو ته. د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی. تر دې وړاندې روبیو منځني ختیځ ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د حماس ډله باید له منځه ولاړه شي او د پوځي یا حکومتي ځواک په توګه نوره دوام نشي کولی. روبیو سیمې ته د خپل سفر په پیل کې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې په داسې حال کې ولیدل چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ اوربند لومړی پړاو په دوه اونیو کې پای ته رسیږي. د دې احتمال شته چې روبیو د غزې د کنټرول ترلاسه کولو او په ګاونډیو هیوادونو کې د 2 میلیونو فلسطیني وګړو میشت کولو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وړاندیز په برخه کې د عربي هیوادونو له دوامدار مخالفتونو سره مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې د پاکستان بلوچستان ایالت د کویټې ښار ته څیرمه د کوچلاک په سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو باندې د پولیسو برید او له خپلو کورونو د ښځو او ماشومانو په ګډون د یو شمیر کډوالو په زور ایستل غندلی دي. دغه وزارت د ایکس په ټولنیزې شبکې کې په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې 15 ماشومان او 10 میرمنې چې د کوچلاک د سیمې څخه له کورونو شړل شوي وي د چمن او سپین بولدک له لارې د پاکستان پولیسو لخوا افغانستان ته را اړول شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ډیر ژر به د اوکراین جګړې پای ته رسولو په هکله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټرمپ چې د دې موضوع په هکله خبریالانو ته معلومات ورکول د پوتین سره یې د خپلې لیدنې نیټې او ځای په هکله څه ونه ویل. دومره یې وویل چې نه یوازې د روسیې بلکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د جګړې د بندېدلو غوښتنه کړې ده. ټرمپ په داسې حال کې د پوتین سره د ډیرې ژر لیدو خبر ورکوي چې د روسیې یوې ورځپاڼې ویلي چې ټاکل شوی د اوکراین جګړې پای ته رسیدو په هکله خبرې د همدې راتلونکې سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې پیل شي. په اروپا کې وروستیو پیښو ته په کتو سره سره لدې چې د بشر دوستۍ اصولو د کډوالو د ساتنې غوښتنه کوي خو د ځینو بریدونو او امنیتي اندېښنو له امله د کډوالو پر وړاندې د مخالفتونو زیات شوي دي. دا حالت نه یوازې کوربه هیوادونو لپاره یوه ننګونه ده بلکې د کډوالو لپاره هم د ټولنیز اعدام کارموندنې قانوني خوندیتوب او ټولنیز منلو له پلوه نوې ننګونې رامنځته کوي. دا چې د کډوالو پر وړاندې نوې ننګونې به څه وي او څومره د اندېښنې وړ دي په همدې موضوع د بحث لپاره له بلجیم نه په اروپا کې د کډوالو چارو فعال هاغلی نجیب الله امین او له سویډن نه لیکوال او د بشري حقونو فعال هاغلی نجیب الله زاخلوال پر سکایپ را سره دي چې دواړو ته ستړیمه شوی یم. په خیر راغلی زاخلوال صاحب، دغه نوې ننګونې څومره د اندېښنې وړ دي؟
سلامونه او درناوی. طبعاً دا ننګونې په ټوله کې ډېرې زیاتې ځورونکې دي او د دواړه خلکو ته، هغه خلک چې اروپا ته راځي او دلته د کډوالۍ غوښتنه کوي، یا هغه خلک چې دلته وار له مخه راغلي او میشتې په اروپا کې، د دواړو لپاره دغه ډول ننګونې به په راتلونکي کې او اوس هم دغه فشارونه شخصاً زه چې په سویډن کې اوسېږم موږ یې احساس کوو چې څومره دغه ننګونې زیاتېږي او څومره د احساس زموږ په دغه ټولنیز ژوند باندې یا زموږ د کډوالو په ژوند باندې څومره اغېزې پرې باسي چې دا بیا ډېر زیات په راتلونکي کې به یو لوی ناورین وزېږي. بیا به بحث وکړو په راتلونکي کې، نو فکر کوم چې ډېر زیات جنجال به راولاړ کی.
امین صاحب، ستاسو نظر به هم واخلم، کډوال په دغو اروپایي هیوادونو کې ولې په دا ډول بریدونو باندې لاس پورې کوي؟
سلامونه تاسې ته، ډاکټر صاحب زاخلوال ته، استاد سیدرنو لیدونکو ته. اصلا موضوع دا ده چې په اروپایي هیوادونو کې سیاسیونو، البته د کډوالو زدو ګوندونو، د کډوالو د موضوع نه د خپلو ټاکنو په ګټه باندې، د دې په خاطر باندې چې دوی رایې واخلي او کوم هدف چې د مقام ته ځان ورسي دای د سرټ کې جوړ کړی دی. لدی وړاندې هم دغه سپیخي کېدلې ولی دومره د سرټ کې نه وي او دا معمول ګرځیدلې دی. بدبختانه کله چې په جرمني کې ټاکنې رانګدي شي نو دغه پیښه رامنځته کېږي چې په دې باندې ټول پوهیږي چې دا یو سیاسي اړخ لري او د کډوالو ضد ګوندونه دغه موضوع دومره د خلکو په ذهنونو کې دومره تبلیغات وکړي چې عام خلک راپورته شي او د کډوالو په ضد باندې همدغه ګوندونو ته رایه ورکړي. طبعا دا یوازې افغانان نه دي، د نورو هیوادونو وګړي به هم دغسې پیښې کوي او دا معمولا په ټولو هیوادونو کې کېږي. ولې په دغه وختونو کې په دغه نازک حالاتو کې چې د یک شنبې په ورځ باندې په درویشتم تاریخ باندې ټاکنې کېږي په جرمني کې مسلسل دغسې پیښې رامنځته کېدل دا کاملا یو سیاسي اړخ لري او دوی غواړي چې دغه مسله تبلیغاتي کړي او په تبلیغاتي مسله باندې دوی رای واخلي او کوم خي اړخ ګوندونه چې دي هغه وخت ورسیږي.
مننه امین صاحب. ظاهر وسط تاسو د امین صاحب خبرې واورېدلې وای چې سیاسي ګوندونه د کډوالو نه د کډوالو د مسایلو نه د خپل سیاست په لپاره ګټه پورته کوي. تاسو فکر نه کوئ چې په اروپا کې د کډوالو پر وړاندې اوس سیاست بدل شوی وي؟
د امین صاحب د خبرې په تایید باندې دلته تا باندې کوم مثلا یو کډوال یو جرم وکړي دوی هغه ته یاد کډوال نوم استعمالوي او یا یې د هغه د مملکت نوم ورته اخلي او په بل لوري ته چې په خپل په سویډن کې زه ګورم کله چې یو سویډنی وګړي یو جرم وکړي دوی بیا وایي یو کس دا جرم وکړ. دغه ځینې دا منشا اخلي. زه راځم امین صاحب په جرمني خبرو کې زه یو لنډه خبره د خلکو ته پوهاوی لپاره کوم. په 2023 کال کې 2015 حمله په کډوالو باندې شوې. هیڅ میډیا دې ته دومره انعکاس ورنکړ چې کډوال هم انسانان دي، د دوی په مجرینو باندې، د دوی په پنغالو باندې، د دوی کمپونه سوي. مثلا ساده په دغه کې چې دی چې ورته یو خاده د جرمني خارونه لګ ډیر سخت دي، نومونه سخت دي. په دې کې یو دغه کې د ویدي جرمني کې د خیال کار ورته وي، د خیال کار کې یو شخص د کډوالو په مکمل کمپ وسوځاو ویس وځاو. دا سمره چې دا کس الجزائری وو خو سابقه او هر څه چې وو د جرمني پورې تعلق لرلو ده. زه دا شی سیاست چې دی په او زه باید دا ووایم چې دا مهال د مهاجرو پر ضد یا د کډوالو پر ضد په ټول اروپا کې سیاست ډیر بدل شوی دی. که موږ وګورو په سویډن کې د اس ډی په نامه باندې یا د سویډن دیموکراتانو په نامه باندې حزب د پیدا کېدلو سابقې وګورو، دا تقریبا ډیر کم وخت کې پیدا شو. خو په دې ډیر کم وخت کې دوی د پارلمان شل چوکۍ وګټلې چې په شل چوکۍ په سویډن کې یو حزب چې د ملي بڼه غوره کوي، یعنی په دې کم وخت کې د ملي بڼه غوره کړه. اوس یې اندازه دومره ده چې په راتلونکي کې د دې ویره شته چې دوی خپل حکومت ونیسي. نو په داسې حالاتو کې طبعاً دا باید مونږ درک او ما مخکې وویل چې هغه فشارونه چې دي هغه مونږ هیڅ کوو، خصوصا هغه خلک چې په دې ټولنه کې داخل کې په سیاست کې برخه لري ناس دي دوی سره د دوی خبرې اوري. مونږ دا فشارونه هیڅ کوو چې دغه حزب چې اس ډی دا کدا قدرت ته ورسیږي کوم ناورینو نه لا اوس به شل فیصد کوه واک کړي. د مهاجرو پر ضد پالیسيګان دومره قوي شي یا دومره کلک شي وي چې دوی خپل حکومت ولري نو څه به کیږي. نو دا هغه څه دي چې مهاجر په ټوله کې او په ځانګړي ډول باندې د افغانان چې دي دوی باید دې ته ډیر زیات ځیرک اوسیږي او ډیر پام وکړي. هغه په اصلاح د پښتو یو دغه دی چې هر قدم باید دوی په حساب واخلي چیرته ځي، څه کوي، اولادونه یې څه کوي که نه. دا ناورینونه به داسې ناورینونه بیا ورته وزېږي چې دوی به بیا په خپلو راتللو دغه ملکونو ته پښیمانه شي.
مننه ذخیر صاحب. امین صاحب، ذخیر صاحب وویلي چې په سویډن کې یو نوی تازه ګوند ډیر زر شل چوکې دي پر وخت چې د کډوالو ضد پلانونه او پروګرامونه لرل. ولې د کډوالو پر وړاندې ذهنیت بدل شوی په اروپا کې؟ خلک اتمن د ګوندونو ته رایه ورکوي.
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. ګورې په اروپایي هیوادونو کې یوازې سویډن نه دی بلکې ګڼو هیوادونو کې خي اړخي ګوندونه چې دوی په تاریخ کې واک ته نه رسیدلې. د مثال په ډول باندې په بلجیم کې د غوس تازه خيار خې ګوندونه په واک کې دي، واک ته رسیدل. همدارنګه هالند وګورئ، هلته خيار خې ګوندونه په واک کې دي، حکومت کوي. د دې ترڅنګ ایتالیا وګورئ، هلته خيار خې ګوندونه په واک کې دي. په اروپایي اتحادیه کې یو غټ مشکل دغه دی چې یو خو د جنیوا کنوانسیون چې کوم قوانین دي او یو داخل د اروپایي اتحادیه چې خپل کوم قوانین دي د اروپایي اتحادیه د کډوالو د کمیسون نه بدبختی په دې کې دا ده چې هیڅ اروپایي هیوادونه دوی په خپلو کې هغه هماهنګي چې دا غم له منځه تللې ده کوم قوانین چې د اروپایي اتحادیه د کډوالو د کمیسون نه رامنځته کیږي هغه ته هم احترام نه لري او اکثره وخت د اروپایي اتحادیه محکمه یو شمېر هیوادونه هغه جریمه کوي. خو مثال مونږ راواخلو د هنګری هیواد دی، هنګری په هیڅ صورت باندې د اروپایي اتحادیه د کډوالو قوانینو ته ژمن نه دی پاتې شوی. همدارنګه پولند دی، وګورئ چې هغه د کډوالو قوانینو ته ژمن نه دی پاتې شوی او هغه کوم اسانتیاوي سهولتونه چې د جنیوا کنوانسیون په حساب باندې راغلي، د اروپایي اتحادیه په حساب باندې راغلي، هغه امکانات، هغه صحي روغتیايي یا نور امکانات هغه کډوالو ته نه ورکول کیږي. همدارنګه هالند وګورئ چې دغه اوس وخت اورې شو د کډوالو چې کوم هغه حقوق دي د هغې په وړاندې باندې راجګ شوي دي، قوانین یې تغیر کړو. د دې تر څنګ ایټالیا وګورئ، ایټالیا راجګیږي د البانیا سره یو تړون امضا کوي، کډوال لیږي، هلته د بندیانو په حساب باندې ساتي. او همدغه لاملونه دي چې خوشبختانه د ایټالیا حکومت چې اوس دغه خیارخه حکومت دی د هغې په ضد باندې خوشبختانه د دوی محکمه راپورته شوه او د دوی پلانونه ټول شان کړه. دا چې ولی خيار کې ګوندونه وخت رسیدي دا پښتنه ډیره واضحه ده. دا په دې معنی سره چې خپل اروپאי هیوادونه دوی د کډوالو سره د مور او مېری چلن کوي او دوی په کډوالو کې خپلې ګټې ویني. دا غواز اکثر اروپאי هیوادونه دوی بشري قوې ته ضرورت لري، دوی هم د دنیا د بیرابیرو هیوادونو مسلکی کارګرو ته ویزی ورکی ضرورت ورته لري، ولی برعکس په داخلي کې د انتخاباتي کمپاینونو په خاطر باندې خيارخي ګوندونه دومره نفرتونه خپري چې ترڅو د دغه هیوادونو وګړو ته اوروپي جنې چې کډوال ساسي فزيان دي. که څه هم دلته کډوال دومره لاس تراوړین لري، هغه باندې د هیڅ هیواد هیڅ رسنۍ بحث نه کوي. ولی که چیرته یو کډوال یو جرم وکي، بیا د کډوال هغه جرم چې پردي دی هغه نه یادی، بلکې د کډوال د هیواد نوم یادی.
امین صاحب اجازه راکړئ همدلته زه یو پوښتنه تاسو نه بلم وکم. امین صاحب، دغه په دې موضوع کې دغه اقتصاد څومره مهم دی؟ فکر نه کوي کډوال اوس په اروپا باندې یو اقتصادي په بوج اوختی وي؟ که تاسو فکر کوئ چې یو فرصتونه هم ورسره شته،
په هیڅ صورت باندې کډوال د اروپا لپاره اقتصادي بوج نه دی، بلکې د دوی لپاره دا په اقتصادي لحاظ باندې یو ستره بشري قوه ده. تاسو ښه مثالونه تاسو ته کولای شم چې ووایم. جرمني هغه کمپنیګانې چې هغه کارګرو ته وزارت لرو په چین کې وي، هغه بیرته جرمني ته انتقال کړي. همدارنګه د دغه ګڼو اروپایي هیوادونو هغه کوم ارقام او احصایه چې راغلي ده په هغه کې په کلونو کلونو کې، یعنی په تر 2010 2015 کال پورې، دوی حتی که زه جرمني مثال درکم، په کال کې 190,000 کسانو ته ضرورت لري. لامل یې څه دی چې دلته خلک تقاعد کیږي، د خلکو سینونه لوړ دي. همدارنګه دوی نوي بشري ځوان بشري قوې ته ضرورت لري. ولې بدبختي په څه کې ده چې وی خوانه دوی ضرورت لري کډوالو ته، د بل خوانه دلته کډوال مثبت لاسته راوړنې لري، پاغي باندې هیڅ کله دوی بحث نه کوي. خو کله چې د کډوالو یو بد کار وشي، هغه جرم به پردي وي، دوی رتنیس کې او د هیوادونو په دمه تمام
وي. شو امین صاحب، ځکه نو سم تاسو نام دغه پښتنه په تړاو بیا پښتنه زما په ذهن کې دا وګرځیدل چې یوازې خيارخي ګوندونه ګرام دي، که تاسو په دې کې ځینې په فردي شکل کډوال هم ګرام بولئ چې عامه نظم خرابوي؟
دلته یوازې نه خيارخي ګوندونه دي او نه کډوال دي، دلته څو فاکتورونه سره رول لري چې دا یو بل پورې ډیر تړلی دي. په دې کې نړیوال سیاست ډیر زیات مهم دی. مثلا عموما د ټرمپ خبري بواچو لکه دا ډیر زیات رول لري. دویمه برخه کې میډیا ډیر زیات رول لري دا بګي او د دریمه کې چې دی خپل خیرخي په ټیټه کټګوري کې خپل کډوال راځي ځکه کډوال چې دی دوی ډیر زر دغه کیږي پیسلا نه حقيقي او ډیر زر دغه کیږي. زه به ساده مثال ورکم. زه په سویډن کې پامده خار کې چې زه اوسېږم دا زما کور دی پوره 2500 متره وړاندې مانه د لویانو خونځې دی چې د ریزیدنس کمپوس ورته وایي یا دغه ورته وایي. په دې کې یو سویډنۍ راجک شو د ریکارډ اندرسن په نامه باندې لس کسان یې ووژل او یولس او خپل په خپل شمول او شپږ نور زخمیان کړل. خو وسه پورې دوی په یوازې په دې فکر کې دي چې د دې شاته هڅونه څه وه. حال دا چې پرونی تقریر زما دا واضح مې وویل چې کله د په یو مملکت کې دغه مملکت سیاست د نړیوال د مهاجرینو ضد د سیاست لاندې راشي کله چې په یو مملکت کې یو حزب مشران په پارلمان کې ناست یو د مهاجرینو پر ضد یا د نفرت خبرې کوي نو دې کې بیا نور سوال نه زیږي چې زموږ پولیس بیا وایي چې د دې شاته د دې وژنو شاته مهاجرانو څه وه.
ظاهرون سب وخت را سره کم دی. زه همدغه یو بله پوښتنه کوم چې آیا د کډوالو د اعدام لپاره د اروپایي حکومت اقدامات بسنه کوي که نه نور څه کول پکار دي؟
ډیر څه کول پکار دي. په خپل بیرته ما خبره ده چې په نړیواله کچه هغه ټولنې یا ارګانیزیشنونه چې د مهاجرو لپاره کډوالو لپاره کار کوي هغوی باید په کلکه باندې د دې سي فیصلو خلاف ودرېږي. لکه پرون چې ټرمپ د ایران کډوالو محصلین پاناما ته وویستل ولته یې بندیان کړل یا همداسې نور. د دې پر کلکه نه ده چې یوازې آواز پورته کړي، نه، دا باید منه ورباندې یعنی یو قسم پر ضد اقدامات وکړي. او بیا په ټیټه کچه د اروپا هغه اتحادیې چې دي مثلا نارویژن ریفیوجز کونسل شو، دانش ریفیوجز کونسل شو، یا د سویډن د مهاجرینو چې ورته فار وایي یا نور دغه دي، یا همداسې په هنګري کې دي، په جرمني کې دي، په نورو ځایونو کې دي. دوی باید په ګډه یو پلیټ فارم رامنځته کړي. کله چې په کوم ځای کې یو واقع رامنځته کېږي د هغې واقع پر ضد باندې دوی یوازې آواز پورته کول نه، بلکې قوي
مننه. له بلجیم نه په اروپا کې د کډوالو چارو فعال ښاغلی نجیب الله امین او له سویډن نه لیکوال او د بشري حقوقو فعال ښاغلی نجیب الله زاخیلوال کور مودان چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړي. ډیره مننه. مننه چې د دې دمو ملتیا کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړه لیکونو د مسودې او اجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. بلخوا یو شمیر پخوانیو پاکستانی سیاستوالو په منشن امنیتي کنفرانس کې په ترڅ کې افغانستان ته د نړیوالو د نه پاملرنې په اړه اندېښنه ښودلی ده.
افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پریکړه لیکونو د مسودې او اجنډا د چمتو کولو په اړه د چین او امریکا ترمنځ اختلافات زور اخیستی. چین غواړي د افغانستان د قضیې لپاره د امنیت شورا قلم لرونکي یا مخکښ شي. که چین دې موخې ته ورسیږي دا به چین ته د دې ولټیا ورکړي چې د افغانستان په تړاو د امنیت شورا د اجنډا کنټرول ولري. د دې سره هممهاله په کاناډا کې د یو شمېر هیوادونو د بندنوي چارو وزیرانو له طالبانو دوی د امر بالمعروف وزارت د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په سر د چین او امریکا د اختلافاتو په اړه د چاینا مارنینګ پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د نړیوال بحران ګروپ د مشر په حواله لیکلي
په دې اړه چې څوک باید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مسوده تدوین کړي. یو ګونګ جنجال اوس د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ په یو ستر اختلاف بدلیدونکی دی.
شانون کې په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوعاتو په تړاو د سترو هیوادونو ترمنځ اختلافات د اندېښنې وړ بولي.
یو چینایان د اوغیورونو چې د سینکیانګ مسله را ډیر دوی تشویش کوي چې کچیر په افغانستان طالبان دې موضوع ته مراعات ونه کړي امکان لري چې مسلمانان راوپارېږي د دوی پر ضد باندې هلته او د دې خوا څخه تقوی شي. بل چین ته افغانستان یو ډیر ښه بازار دی، د مواد خام ارزانه مواد خام رانیولای شي او خپل پاخه مواد خام په افغانستان کې خرڅوای شي. په زمین کې د واخان مسله یو ډیر ساده او ترانزیتی لار به چین ته جوړ شي.
د دې سره هم مهاله د پاکستان د بهرنوی چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر د میونخ د امنیتی کانفرنس په درشل کې په یواناسته کې افغانستان ته د توجه د کمیدو په اړه اندېښنه ښودلی.
کالیوی خو نړۍ د خپل وجودي موجودیت له زیاتو ننګونو او ګواښونو سره مخ ده. له بل خوا د افغانستان راتلونکی او پر سیمه اغیزې د بحثونو له محراق نه غورځېدلې دي. د مونیخ له امنیتی کانفرنس نه مننه چې د افغانستان موضوع بیا راپورته کړه.
د پاکستان د بهرنوی چارو پخوانی وزیر په میونخ کې دا خبرې داسې مهال کړي چې د کاناډا، جرمني، استرالیا، کولمبیا، اکواډور، فنلند، پولند، آیسلند، جامایکا، کوسوو، لاتوانیا، لختنشتاین، مانوکو، منګولیا، سلوانیا، سویډن، د اروپایي ټولنې او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د بهرنوی چارو وزیرانو په کاناډا کې په یواناسته کې د طالبانو امر بالمعروف وزارت د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې.
بعد از نشست کانادا فکر نمی کنم که این گروه حق بتوانند در تغییر خود، در فکر خود، در رویه خود، در کردار خود، در شعور خود یک تغییر مثبت بیارند. به او خاطر بسیار زیاد خوب است اگر ما تمام انرژی خود، تمام قانون ها و غیره را استفاده بکنیم که این گروه حق را معرفی بکنیم در International Criminal Court و International Court of Justice.
طالبانو تر اوسه په ملګرو ملتونو کې د چین او امریکا ترمنځ د اختلافاتو او په کاناډا کې د یو شمیر هیوادونو د بندنوی چارو وزیرانو د غونډې غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه په افغانستان کې خوندي دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
تکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه، په کاناډا کې د اولسو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکی هیواد دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیا د دا ډول څرګندونې د دوی د حکومت پر وړاندې پروپاګند بللی دی. په همدې موضوع د بحث لپاره پر سکایپ باندې له کلګري نه آزاده خبریاله آغلې شمله نیازی را سره ده. میرمن نیازی، سلامونه او مننه زمون بلنه مومنله. تا نړیوال اعلامی لکه د دغه د ولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او داسې نورې اعلامی، ایا د دې مرمنو پر وضعیت باندې څه اغیزه کولای شي؟ مرمن نیازی، بخنه غوړم زستا سي غاګ نه لرم، تاسو زما غاګ اورئ؟
پدې
وخت او مېرمنې اوس زما پښتنه مو واخسته
اساس پختنه ما واخیستل ډیره مننه اساس پختنه نه لکه مورز نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن سوي دي. له هغه ورځې نه دغه سناس او کول یاد دغه سره ټولیدنو ګټه منګه ولیدله چې په دغه لدریو کالو نه زیات چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي او منګه دغه سناس او یاد دغه سره ټولیدنو کوم مثبت اغیز یا بدلون په هغه خلکو کې نه لیدله. معمولا کله چې دوی راټولېږي واز غندنه کوي او زنه پویګم ماده جالب ده چې واز دوی غوښتنه کوي چې دغه سیو فرمانونه چې طالبان په افغانستان کې یاد میرمنو په وړاندې مجموع کې د ټول ملت په وړاندې چې کوم وضعیت دوی غوړه کړی دا کوم حالت مخ ده، نو ایواز غوښتنه کې غندي دغه موږ افغانان غندو دغه کسان چې وسی نه رسیږي هغه هم غندي کاره د مختلفو هیوادونو کې دی خپل په افغانستان کې دی او دوی هم راټولېږي لکه د عام خلکو په سیر ایواز یو وختونه کې بل اخر غندنه کې چې دا د افغانستان کې د خزو په حالت باندې د ټولو خلکو په وضعیت باندې نه کوم اغیز کوي او نو دا هیڅ کله نه کوم مثبت څه ثابت شوی وي. زه کله کله په دې اړه فکر کوم چې اندې واسه غواړی هغه خپل فعالیت وساتي او دنیا ته دا وخی چې مونږ سره راټولې او مونږ په دې باندې خبرې کوو. ادا خپل په دې باندې فکر نه کوي چې اساسي لارې څه دي، دوی څنګه کولای شي له دغه ځای د افغان خزو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او بل اخر ټول د امتیاز ګیري په ګټه کې دي. متاسفه نه زه دا یادونه وکم چې هغه میرمن چې د افغانستان یو اوس په بازه ودونکو سیږي هغه چې کلام په دې کانفرنسونو کې ګډون کوي اغوی هم کمل سرونه نه لري او کله چې بیا خپل منس کې سره کینی بیا جنجال پدی چې تایم تی از واخیسته ما و نه خسته تا دا واخیستل ما و نه خسته ما کوم مثبت عکس العمل هاته لدی مېرمنو نه دلیدله موږ پاتې سره نړیوالو ګورو
او مېرمن نیازه په دغه دوه موضوعات باندې پختنه لرم اول به دا پختنه کوم چې تاسو ویل چې دغه سناستي او اعلامي د مېرمنو پر ژوند باندې کوم اغیز نه کوي دغه هیوادونه چې د میرمنو په برخه کې د خپل غاک پورته کوي لکه د بیلګې په ډول دغه اول سی وزونه دوی څه کولای شي مثلا چې د میرمنو وضعیت په افغانستان کې تغییر کړي
زما په نظر چې اوس د ټکنالوژي دنیا د ډیر داسې سچې د افغانستان لپاره د کولای شي وقف کی او بل چې بعضی دوی همکاري وکړي چې بعضی میرمنې له دغه وضعیت نه وزیره وزي مثلا زه اوس دلته په کاناډا کې اوسېږم زه چې کوم امکانات لرم یا زه چې کوم شي ته لاسرسی لرم هغه میرمنې هغه هلته نه لري یا په تعلیمي برخه کې ده یا په نورو برخو کې ده
دغه بندیزونو سره بیا د تعلیم یا نور حقونه چې د افغانستان ټولې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي ستاسو باور دا دی چې ټولې راوباسي
اسما هدف دا نه ده چې هغه دې ټول بهر تر او بس اسما هدف دا ده چې هغه دې د هلته په اقتصادي لحاظ کې د سی باز امکانات برابر کی یا په تعلیمي لحاظ چې آنلاین دی کولای شي د خلکو سره په تماس کې اوسې غډونو کې زموږ د اوس په ډیش میر میر منی پیژنم چې افغانستان کې مالو دوی سره یو ځای کار کو ما په دوی باندې ډاکومنټي ان جوړ کړی هغه اوس دا نه وي چې زه دې بهر کې اوسېږم هغه دا وي چې ما د دې سی او مرجره پیدا سی چې زل لامده غځي وکړی سم د اقل د ژوند لمړي حقونو ته ورسیږم او دا امکان لري بعضی کورنۍ چې هغه لمخ کنه پرمختګ کړي او زه به تاسو د خپل خور یادونه وکم چې زما کله چې طالبان راغله دوی باندې تورونه باندې کړس باندې خور د تی بخیر اخیره نه کال او چې هغه باید خپل اسناد واخلي و سغه خپل درسونه تکمیل کړي مګم اسناد نه لري خو دې سره سره هغه اوس په بهر کې یو بل ځای سره درس وایي او غواړي چې اقل لږ زینې یو مدرک واخلي نو دا چې زما کورنۍ ورته د زمينه برابر کړی دا هغه کورنۍ چې وس نه لري دا برابر کړی زما په نظر دغه خزې چې دلته ګډون کوي یا دغه خلک چې راټولېږي دوی کولی شي دغه سي فرصتونه دي جنوتا یا د میرمنو ته برابر کړي
امتیازات اخلي
مشخصا دغه ټولو ته معلومه ده چې دوی په لکه په خوانه چې هغه قصه روانه ده چې دوی په یو شمیر پروژو کار کوي یا بعض امتیازاتو باندې یا زه د دې شاهد یم یو وار چې د دې یو کانفرنس وسو نو هغه نو روسي چې کله سره میرمنې راټولې سوې ما د ډیره جالب او چاغې په داسې موضوعاتو باندې یو بل سره باس کو چې اصلا قابل د دین وي چې په دې باس کړه وي چې کم سم ته امتیاز اخیستل سوی او کم سم ته نه اخیستل سوی په یواز دي چې یو ملي خبره اوسې دیواز د خزو خبره اوسې چې مونږ د خزو لپاره له دغه کانفرنس نه لاسره ورنه صدا او سم وکړه پراتلون کې کې چې د سې کانفرنسونه جوړیږي زمونږ رول بس په یواز دي چې دوی دا وکړي دوی په خپل مایس کې په اختلافات باندې اختوي چې چا امتیاز اخیسته چا نه اخیسته کم سم ته ډیر حق ورکړل سو کم سم ته حق ور نه کړل سو نو زما په نظر دغه شی نه کو دیږي یواز دي افغان خزه خبره اوسې یواز دي یو ملت خبره اوسې د سم خبره اونې سیده بډیر ته همیشه یو سم په افغانستان کې محروم او چې هغه پښتون میشته سمې دي چې هغه ته هیڅ کله هم سن نه دي شوی
مننه لا کلګرینا آزاد خبره له اغله شامل نه یازه کور مودن چې مونږ بلنه مول خبرونه ترغل ډیر ډیر مننه قدرمن لیدونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه تر بل خبرونه پورې تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم پر ځان پام کوئ